احمد شبريم پر خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. په کندوز کې د شیو په جماعت کې چاودنې په لسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې.
ماشومانم تقریبا یو لس او اته کاله پورې ماشومانم دي کې غټانم او ځوانانم او مشران سنگلی مو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ له سرحدي سیمو یو شمېر خلک له دا سره سم د پاکستاني پوځانو ډسو بي ځای کړي.
مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو یک څه ډیرک خاله کنه شو.
دا به هم واوري.
د غزړغونځي په تیر ټول کې 2,94,000 روپۍ کې مات یو. یز خلک په ځنګل کې وخت دي په یو نیم لک.
طالبان وایي چې د ځلخصو صادرات په تور زو کې پیل شي. د افغانستان د پاسپورت ریاست له ویښه ځینې کارکونکو سره شکیدلی یو.
شمیرم کم سوای ده او بعضې ستونزې نورم لري.
تر هر څه مخکې خبرونه له هیلي اسد څخه.
ستړي مشه په سر کې د خبرونو سرټکی. کندوز ولایت کې 14 غنو ملکی خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده. د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي او د سولې نوبل جایزې ګټونکو سره کال دوا خبري اعلان دي. په کندوز کې سیمایز واکمن وای چې د غلطه پر یو جماعت نننی بریت کې شپږ څلوېخ کسان وژل شوي او یو سلو درې څلوېخ تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه د کندوز ښار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیا افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو شوي ده. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحاني رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویل دي چې د سیدآباد جامع جماعت په نننۍ پیښه کې شپږ څلوېخ تنه ملکیان وژل شوي او یو سلو درې څلوېښتنه نور ټپیان شوي دي. روحاني وایي چې دا برید د یو انتحاري کس له خوا ترسره شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی منلی، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغه بریدونو مسؤلیت چې په کې د شیا مسلمانانو مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وو د داعش وسلوالې ډلې منلی و. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې یوه سیمه کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت، د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړي دي. د قریشي په حواله راغلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې درې تمل لري چې دا منو ټیکاو د راوستلو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډي شرمن بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. مرمن شرمن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې هغه له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهم او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې د 2008 کال د سړی تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجي نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قوماندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کیږي. نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا هم شوي چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یوه امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړې ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپاڼې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلپین ټبره امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکي بلل شوې دي. دا جایزه په فلپین او روسیې کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوف ته ورکول کیږي. د ناروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس انډرسن نن په اوسلو کې په یو خبري فرانس کیول
د نوبل کمیټه has decided to award
د ناروی نوبل کمیټه پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری ماراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره هڅه کړې او دا د دیموکراسي او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ای پی ته ورکول شوې و. د ملګرو ملتونو دغه برخه دا جایزه د نړۍ د لوګ سره مبارزه کې د دوی د خي وند لامل ترلاسه کړې و. وروسته خبردار چې باکو کې به محکمې نن د آذربایجان د خلکو د جبهې د مخالف ګوند یو فعال په 14 کال باندې محکوم کړ. نیامودین احمدوف د ترګریس تمیل په تور محکوم شوه دی، خو هغه او ملاتړو یې دا تورونه رد کړی دي. د احمدوف خپلوانو همکارانو ته دا اجازه نه ده ورکول شوې چې د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حضور ولري. د محکمې په وروستۍ پریکړه کې احمدوف خپل بیګونۍ تکرار کړ او د هغه په وړاندې تورونه بیا ساسول. د هغه وکیل وویل چې هغه به د محکمې د پریکړې په وړاندې د استیناب غوښتنه وکړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف انتقاد کوونکی وایي چې په هیواد کې چارواکي اکثره د اپوزیسیون فعالین، ژورنالیستان، د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې فعالین له کوم دلیل پرته پر حکومت د نیوکو له امله بندیانوي، خو الیف دا تورونه رد کړي دي.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د کندوز په شهر کې د شیاو د جمعه د نننۍ چاودنې پولیسکونو کسان وشلي او پولیسکونو نورې ټپیان کړې دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې خپل خبريال سره ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې اړه له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. دا پیشنن په جمعات کې د نننه د سیدابات په سیمه کې شوې ده او دا چاودنه د شیو په جمعات کې شوې ده. د پیښې قربانیان لکه څنګه چې خبرونه ترلاسه شوې دي تقریبا ټول شیعه دي. له دوی سره د کندوز په شهر کې مرستې هم شوې دي، ځینې کسان ورغلي دي، له هغوی سره د وینې مرسته کړې ده. په دې اړه به معلومات له خپل همکار اجمل ان څخه واخلو او بیا په د همدې پیښې په تړاو د زخمیانو سره د یو مرستکون کې څرګندونی هم له تاسو سره شریکو. هم سب تازه معلومات په دې برخه کې سړي
تازه معلومات خدای دی شیبر صاحب چې دی پیښه پاړه باندې لامغه شبینه چې شوې ده. متاسفانه شمیرې دي تلفات او دی پیښه د څنګهوالي پاړه باندې بلا بلی شمیرې راتللی. ورستی معلومات چې موږ تر لاسه کړی دی هغه دادی چې په کندوز کې دی طالبانو دی فرهنګي کمیسون مشر د ازادي راډیو ته ویلی، بلکې ډیر رسنوی ته په واستولی پیغام کې ویلی دی چې لکتر لګه شپږ څلوېخت کسان په چاودنه کې وژل شوی دي او یو سلو درې څلوېخت کسان نور ټپیان دي. البته دا د ځایي واکمنو په وینا باندې شمیره ده. دا چاودنه اصلا د کندوز خر لکه تاسو چې ویل د سید آباد سیمه کې شوی ده. دغه ته اکثریت استوګند دي سیمه چې دي شیا افغانان دي او په داسې وخت کې شوی ده چې خلک د جمیل منځ ته راټول شي، یعنی په منسکونکو باندې شوی ده. د کندوز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی رسنوی ته په دغه استولي پیغام کې چې د تلفات شمیره خودلې ده د چاودنې د څنګهوالي په اړه باندې ویلي چې دا چاودنه د یو انتحاري لخوا شوې ده. چې دای بل جزئیات دي په دې اړه باندې د چاودنې په اړه چې تر اوسه پوري مونږ ته معلومات شته. تر دې مخکې د کندوز د عمومي شفخاني یو چارواکي ازادي رادیو ته لیک تر لګې د 15 ملو ورول تایید کړی وو. په سیمه کې لکه تاسو چې ویل ځوانان هڅه کوي چې له ټپیانو سره دی وینې په ورکړه کې، ځکه چې د پیښې ټپیان دومره زیات دي چې وینه ورته ورکي. دمګړې د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې مخکې په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې چې د شیا افغانانو ځینې غونډې، ځینې مذهبي مراسم یا ټولنیز مراسم په نخښه شوی دي، په زیاتو مواردو کې د داعش وسلوالې ډلې د برید مسولیت منلې. خو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. یو بل شیم چې د یادونې وړ دی په دې کې هغه دا دی چې د اگست په شپږویشتمه چې په کابل هوایي ډګر کې کوم خونړی برید وشو چې تقریبا لسګونه کسان په کیمړه او ټپیان شول، په ګڼه ګڼه کې وشو او د هغې مسولیت هم داعش اخیستیو. له هغې راوروسته دا دویمه لویه چاودنه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو سیمه کې کیږي او په دغه کچ درنه مرګ شوب لاړی.
البته د کابل په چاودن کې 14 امریکایان هم وشل شوی او راپورونه ویل چې شاوخوا 1.5 کسان په دې کې وشل شوی دي. د کندوز پېښه لکه څنګه چې تاسو ویل طالبان وایي چې شپږ سلويش کسان وشل شوی دي او 33 نور ټپیان شوی دي. ځینې رسنۍ وایي چې شای د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات شي. په دغه شهر کې د حیات پونم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وایي د دوی د بنسټ غړیو ټپیانو ته وینه ورکړې ده. شاغله سالارزی د سرګولې حل لیدلې حال هم راته بیانوي. خلمړې بتري وورو شي کله د دوی بنسټ ټپیانو ته د وینه ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مون خبر شو چې انتحاري شي زخمین ازوی شفخانی ته راوړي نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانی ته راغلو. موږ په فیسبوک کې اعلان وکړ، خپل یو ویډیو شیر کړه. نزیت شمیر ملګری انډیوالان خوندزیان راغلي او وینه ورکړه. اوس موږ ازوی شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 پاینده چې حساب وکي او 50,000 موږ حسابونه نه وزکه دغه حساب نه نیول کېدو او عاجل واقعات او خاطبینه ماغسل خپل مسره کومکو وینه ماغسل او زخمینه تمر کوله. تقریبا 1.5 پورې موږ غړي راغلو وینه ورکړه.
څه اټکل کولې چې څومره کسان ټپیان وو چې تاسو هغه ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیات تقریبا د حاجی شفخانه کې تر 1.5-2 پورې تر 1.5 پورې دوه زخمیان او اول سر کې به د وسه بیرون سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل. همدلته هم ورسره تر اخیره پورې او بس نیمه.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیانو چې حالات ډېر خراب او اضطراري وو او تر څو کې لږ څه د زخمین هغه زخمین چې وروغ او وجهته لیکو نور نوې څه د زخمین ټول مریضان ډېر راجل کیو اجل مریضان.
طبي خبر ده چې چاودن په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمین به نارینه وو کنه میرمن او جونی هم پکې شته؟
ټول نارینه وو. جمعات کې شوې ده جمعیت مانځ په محل شو ټول زخمین نارینه وو. بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان وکسر
مشمان مو تقریبا یو لته وا تکاله پورې مشمان هم دی کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگلی مو.
د حیات بنسټ مسول جهانزیب سالارزی څخه په مننه پیوی خبرتیا پسی د کونړ د سرکانو ولسوالی د بیزای شو یو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کونړ سرکانو ولسوالي اړوند له سفر یو نورو سیمو راکړه شوی کورنی شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو ویش کې توپیریس چلن کیشي. دغه کډوال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له عمله د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمه وسیدونکو کې شپې د کلن خان زمان چې لخپل کورنۍ سره د یاد ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیر میدان به سرپناه پروت دی. د پاکستان پوز له شاوخوا یې ونیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرې خودو تاړ کړی دي.
سرپناه نشته دی او ورو ورو راکړي د اشرف پنځه شورا جو وشو دي. توپونو نه به کې مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو له یک څه درک خارک نشته دی او نه د اتن څه درک لګي وسلو نه رسنه دښته چې چی به ځان نه وایو وخت پیټیر.
پنځه دیرش کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو لامل له خپل کور راوتلی او د مرستو غوښتنه کوي.
توپونه راکړول شوی او موږ سره د مرستې وشي. موږ ایس خوراکي توګو آر سیستم محتاج. موږ سره د خامخا خوراکي توګو مرسته موشي. نور سرپناه شیم نشته. موږ سره باید ډیر زیات مرستې وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاربي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کا ډول دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همدارس کوم مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړې چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کم چې دا د سرکانو له سوالې مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او دا غې نه به کور شوې دي، نو کوم مواد تقسیم شوي او زمونږ غورونه خپه شوي په دې نه په دې خپه کیږي نه، ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه لیستونه دي او دا خلکو اولنې حق دی چې هغه خپل حق ورسیږي. خو ان شاء الله اوس په اصله دا ده چې دغه ستو خلکو ته کوم مواد ملاو شي، نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کیږي، هغه به ګرځي څوک چې مستحقین دي په دوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نمونه لیکل کیږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستانیو پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وی په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته استول شوي دي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناد وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نو موړي دا هم ویل چې د خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره هر شی باندې د احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې دا او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګه اس و تر اوسه چې هغه پښتنه نه دا کړې نه وره کړه ولې دا فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زر شروع شي، موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وټلو مبارکي موږ سره کومک وسې، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت درته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
In future relocations out of Afghanistan. داندېخنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېرې هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هیواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلي او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د
امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې لنیمایي څخه تر اوسه ل یو لکو سلر ویزرو څخه زیات کسان له افغانستان وستل دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په یو دیرشمه له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیې بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په ورستیو کې د افغانستان د پاسپورت ریاست له یوې ښځینه کارکوونکي سره شخیدلې یو چې تازه د طالبانو له راتګ وروسته کار پیل کړی دی. البته پخوانی مامور ده، خو د اوس وخت حال را سره شریکوي. خدا به وروسته واوري. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکي اونۍ پیلېږي. د سوداګری او پانګونې خونی مسولان وای چې دا پروازونه له نشتې دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجیب حبیبزی پر راپور کې.
د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی مسولان وای چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیکت پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه تر سره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین پنځم شپږم ځای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزه یې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
د غزړغونځي په تیر کول کې 2,00,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي په 1,500,000 په 1,500,000 شپته زره ځنګل وخوستې دي. دا مزدیر دا تکلیفینا یز دلته خرسیږي په 1,00,000 د دغه دوا جنار زون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتا خزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید ترلاسه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځې انتخابات د چک د اوسنی سر ریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په مرکزی موقعیت کې دي او بخشي په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند په غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. عصمت سارون راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ای ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لیدې چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رائے ترلاسه نکړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای این او ګوند اړباسي چې له سختو شی اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع پاتې شي. بل احتمال دا دی چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شی اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پښتني هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. و شپته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور دی چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستې او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندي اخیستې دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللی دی. د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشرۍ ای این او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو راپدې خو په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوی جرګې لري چې یو د استازو او بل سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همدارس قوانین توشیح کوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان پاسپورت ریاست چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د خلکو پر مخ تړل شوی و 2 ورځې وړاندې پرانیستل شو او طالبانو ښځینه کارکوونکو ته هم اجازه ورکړه چې دغه ریاست ته د کار کولو لپاره لاړې شي. په دغه ریاست کې د ښځینه و موجودیت او کار د مخکې په څیر دی که بدلون پکې راغلی دی؟ هیلی اسد د دې ریاست له یوې ښځینه مامورې سره خبرې کړي او په سر کې ترې د عمومي وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
دا کوم بخشو کې چې د خزینه کارمندان سره یو ځای کار کوي او سریانه سره کار کوي هغه له ټول شوبې نه ټول څو په یو شوبه کې کار کوي. البته د موږ نظامیان بخش خزینه نظامیان جدا او ملکی کارمندان جدا او ملکی نظامی که وختلې سي د خپل وظیفې ته هغه ټول یو ځای کار کوي.
خزینه او نارینه او د شوبو بدلون د کار یو ځای والی د ستاسو په کارونو څومره تاثیر کړی دی؟
ولا ډیر بد تاثیر کړی دا ډیر سرګردانی تاثیر ده. دا کوم ښځه بیچاره بے سواد دی کوم یو بسواد دی غوی ډیر زړ د خپل مشکل حل کوي. مونږ ته وایي چې صبر وکړه مونږ زو د خپل لخواوان نه یا د خپل ورور نه یا زوی نه اسناد راوړم اکثر یې سره پاتې کیږي. بیا دوی راځي بیا د خپل ادرس نه پیږي نمبر د ټلیفون نه پیږي د خپل د پوسټخانه ځای نه پیږي. ډیر زیات مشکلات ده. د څنګه دا کوم مشکلات بیخي حل وسیږي؟ یو خدای نه سل دفعه مونږ پوښتنه کوو که ادرس د کور دی و د چرای ایران پاتې کیږي چې د کور ادرس سره کوم. یو زړه خزه بیچاره راځي هغه د اقل د خپل مغه تخلص نوم او سپیلنګ د خپل د نوم د خپل د شخصیت او د شیان تاریخ تولد دوی یو ونه نه پیږي. هغه کوم نارینه که دوی سره راتله موږ ته پخوا د موږ ټول مشکل حل اوسېده. خزینه تم به ویلې کې نه په چوکۍ باندې یو نفر نارینه موږ ته وړلې ده ټول مشکلات موږ ته ویلې ټول خبرې موږ ته ویلې موږ زر زرم دیتا کو روز ته کوم موږ په ورځ کې 500 باندې شپته دانې دیتا کو اوس موږ نه وای کارونه شروع کړی مطمئن یو په ورځ کې شل دانې دیتا او کې موږ ته زیات ده. بیا
چاپیریال څومره بدل دی ستا لپاره؟
ولا چاپ ډیر زیات تغیرات راغلي دي لپاره. کله کوم ته یو بخش کې وو د موږ امرین وو ټیم لیډران وو مدیران وو هر څومره موږ مشکلات هم درلوده اجلیا کوم امرین نام کومه تخصصه ټیم لیډر نام کومه تخصصه د تخنیکی په برخه کې د مراجعین په برخه کې د کار په برخه کې په ټول ارسو کې موږ له هر چا نه مرسته غوښته موږ سره کومک
او خزینه کارمندان مو هغه سیادی حالت کې لکه مخ کې چراتللی ټولی راضی کنه شمیر کم شوی دی؟
نه نه شمیر کم شوی دی او بعضی ستونزې نورم لري ک ورته لازه هر نفر راضی کده بعد امارات اسلامي د تاسو بعد با حجاب وسیږي تاسو ایس الحمدلله تر اوسه خو پریاست پاسپورت کې د سې حکومت کارمند یا کوم خزانه پیدا شوی ک د به حجاب راسی همیشه با حجاب و هر نفر راضی که حجاب مراعات کیا ماسک واچوي پوزکی و اخیا من کدا د خپل خلک کی ماسک چاو من مراجعین سره سره کم خبري وکو من د مراجعین غا سره کم وورو من د خپل نور کارونه سره کم مخکی ویسو.
د افغانستان د پاسپورت ریاست لیبې شتینه ماموري څخه مو څرګندونې مو اوریدې. له همدې سره د ازادي راډیو د خبری مجله هم سرته رسیږي. البته زموږ خبرونه د سهار لو د ماښام تر پورې ادامه لري.